السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام روښانه مستقبل لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی پاکستان ویلي هیڅ یو ترګرته به اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد د دې هیواد خاوره وکاروي د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشري سم دستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده د انډونیسیا سر ښار جاکارتا د بمې 14 لړۍ لړزولې او کسان وژل شوي او سم تفصیل پاکستان ویلي هیڅ یو ترګرته به اجازه ور نکړي چې د بل هیواد پرزت د دې هیواد خوره استعمال کړي تر ورځ پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال لیډو سره په خبرو کې دا خبره وکړه
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
کچوک زموک خاوره د ترهګری لپاره کاروي نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زموک خاوره ترهګری لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي هغه به دښمن ګڼل کیږي کترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هر جامه کې وي ترهګر صرف ترهګر دی
د پاکستان لخوا د خبرګون پس له هغه راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي چې ترګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکمه هیوادونو خاوره د خپلو فعالیتونو لپاره استعمالولای شي پاکستان وایي دوی په دې باور دي د هغه وسلوالې ډلې غړي نیولې چې د هند په یو پوځي اډه تر سره سوي برید تر شا یې لاس وو تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل یو شمېر دغه کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځ او څو وسوالې ډلې چې شي محمد سره تعلق لري د روان میاشتې په 2 منټه د هند شمالي صوبې پنجاب پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې وو هندي سرتیري وژل شوی وو نوې ډلی ویلي وو د غبرې شي محمد وسوالې ډلې کړی وو نواز شریف زیاته کړه چې د پلوټونو د لړۍ تیزور لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په موخه پاکستان پټانکوټ ته د یو ځانګړي تحقیقاتي ډلې پاستولو هم غور کوي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د خبر پاڼې لمخي ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته چیرمه لبري دروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې نواز شریف وویل چې ترګری د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د لمنځولو لپاره باید ګډې هڅې وسی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله شنډ کړ په دې برید کې او افغان پولیس ووژل شو او لس تنه نور د دریو ولسی وګړو په ګډون ټپیان شول په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مرکز تابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو رګزو او باجوړ سیمې ته ورغلي دي تېر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړ شوي یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه
up to 80% of the fighters and leadership
افغانستان کې موجود د داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنگیالي او مشران د ډیورن کرخې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو او رګزو او بجوړ جنسي څخه مونږ ترغلي داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی
شاغلی موسازی زیاته کړه چې د دې ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو وادونو ترمنځ ګډې همکاري ته اړتیا ده د بلوچستان وزیر اعلی نواب سنا الله زهری د صوبی پرامنتی چارواکو ژغ کړی چې د کوټ په شمول په ټولو صوبو کې د امنیت شکور لپاره کوټلی او جدي ګامونه واخلي د بلوچستان حکومت لخوا بیګا ماشام رسنوي ته په خبره سوي خبر پاڼه کې د وزیر اعلی سنا الله زهری لخوا ویل شوی دوی به د امنیت په کله هیڅ لا پرواهي و نه مني خبر پاڼه لیکي نواب سنا الله زهری تر پرونی جانمر ګبري درست په کوټ کې د لوړ پوړو امنیتی چارواکو په غونډه کې امر کړی چې د امنیت شکور لپاره د هر ممکن جدي ګامونه پورته کړي او د تیر دونی مکلونو غونډې دي امنیت پر ځای کړل شي د کوټي په سټلایټ ټاون کې پرون ځان مرګي بریڅوي چې پکې څوار لس امنیتي عسكر وشل شو شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي د میرامشاه او میرعلي بازار دوکانونه به هغه خلکو ته ورکول کیږي چې د دغه بازارونو کې د خپل زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي تر ورځ مشال لیډو سر په خبرو کې شاغلی اپریدی وویل
مونږه یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده د بازارونو کنستراکشن کې او ریهابلیټیشن کې، چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو. غلط کسته خو نه ورکو، سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. فوج دغه غواړي، مونږ هم دغه غواړو. ماډل پلاننګ سره به جوړیږي، هغه کې به پارک هم وي، هغه کې به آیډیل بس سټینډ هم وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج لخوا د آذر بیا ځب په نام عملیاتو کې د میرانشاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي وو، چې اولس یې حکومت څخه د بیا رغونې غوښتنه کړې وه. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشري سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیشن مشر انوارالحق احدي نن وویل چې د ده په مشري اپوزیشن یا نوې ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکېچونو د لپاره د ولسمشري انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلي احدي وویل چې د اوسني حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوې. د انډونیسیا سر شار جکارتا د بمی چاودنې لړۍ لړزولې دي او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو رپورټونه ورکړل شوي دي. پولیس وایي په دې بریدونو کې د څلورو بریدکونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي. د دې بریدونو هدف د سټارباکس کافي د یو دکان په ګډون یو شمېر نور ځایونه وو. د رپورټونو له مخې لشته لږه اووه بمی چاودنې شوي او پس له چاودنو د امنیتي سرتیرو او سوال ترمنځ ډزې هم شوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړي. د سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تیره تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله، تر څو د دې تړون له مخې په یوکران کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د یوکران حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روسیه د یوکران په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روس بیا دا تورونه ردوي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج زهر د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د زیارت پرز د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ څلوېښ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. یو افغانی په یو روپی یو شپېته پیسې او په یو روپی درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او تلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال تاسو د سراج زهیر نو اوریدل. اوس په پدې خبرونه کې دا ریپورت نو اوري. پاکستان د امریکایي ولسمشر د روسو سرګندونو په جواب کې ویلي چې هواد یې له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دي چې په ملک کې زیاته سرمایه کاری ثبوت دی.
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
پاکوٹہ کے دپرونے چودنے پغبرگون کے عام ولس روزمرہ جن پا اڑا سوائی
پرون زدا دکاندار سره دن بیا چې په 14 نه خبر سوم بیا نه رالم. نن ورته رالم سره نن بازار خلاص وي. بیا دا رقم دغه سم جوړو بیا مشارته نه راځو بیرېږو او بدحال.
د پاکستان وزیر اعظم د هند پټان کوټ هوایی مرکز برید د پلټونو په غرض یو شپه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. کارپوهان وایي
دا ری انفورسمنت چې کوم شوه دی د تعلقاتو کې نظر اله لرما چې دا یو سایډډ نه.
په هفته وار پروګرام روښانه مستقبل کې درته په افغانستان کې د زده کوونکو د رهنمایي کورسونو په اړه معلومات درکو.
دا ځکه چې په پوهنتون کې لیکوي دا د پوهنتون سربیره او د ښوونځیو سربیره زده کړې دي چې د دوی تعلیمي کچا او د استعداد کچا لوړوي.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت وایي چې هغه ډېر پتوندې سره له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. ویلي دي چې په ترګرو خلاف کاروایانو کې فرق نه کوي او که هغه داعش وسله والی ډلې وي او که نور څوک، د ټولو خلاف یو شان کاروایي کوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر ویلي د پاکستان په ګډون سیمه کې په نورو هیوادونو کې بې ثباتۍ تر لسیزو پورې پاتې کېدای شي. زموږ همکار ګلایا حکومت وایند او کارپوسر په دې موضوع خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت وایي هغه هیواد له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان د وفاقي حکومت وایان پرویز رشید تیر مازیګر له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بے ثباتی پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بے ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کې داعش د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندو یا کوي. نو موري زیاته کړه،
اگر هماره ملک ادمی استحکام کا شکار ہوتا یا ادمی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا، پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
کز مگ ملک بے ثباتی سر مخامخ ہوا او یا بے ثباتی لوری تروان وے، نو بیا د سرمایہ کارانو اعتماد بتر لا سنوي. زمگ سٹاک ایکسچینج یا د ونڈو بازار د کاروبار ریکارڈونه جوړ کړی دی. دا ټول نخې نخانی چې پکې سرمایہ کاران یا پانګون کی سٹاک مارکیټ یا د ونڈو بازار د اقتصاد ودا د چین شپږ څلوېخت ارب ډالرو سرمایہ کاری د دې خبرې گواہی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندې سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د غواخ پړه ویل چې هیڅ یوې ترهګر ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاور استعمال کړي.
او اگر کوئی هماري زمين کو دهشتګردي کې استعمال کرے گا
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي، نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي، د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړ چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم ډول نه ځي، د دې اثرات به سوي. کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغه طالبانو د افغان حکومت جوړونه شو او د هغه اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په توګه باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما، بیا به اللہ دنو کی بیا با بدمی خو خود می چی دیر بزیات شی، اللہ دنو کی چی تیرا بدمی موتے دیر شی، خو امکان دا دوارو زیاد دے بی جنشان دا خط طرف تلار.
ایاز وزیر زیاد اکلا چی پاکستان و افغانستان دوارا لجنگونو نتنگ شوی، خو زینی حوادونو نگواری چی پدی حوادونو کی امند راشی. یاد دیوی چی پدی رسلو کی دا پاکستان و افغانستان پا سرحدی سیمو کی دا داعش وصله والی دلشتون دا سیمی دا امنیت پا نړیوال اندیښنی را پاره ولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت ښه کولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. زهري وایي دوی د جنگ په حالت کې دي. بلې خوا ته د کوټې دوکانداران وایي تر ډېر وخت امنیت وروسته پرونی چاودنې دوکانداري بیا ودرولې ده. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبري سوي خبر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري لخلي ویل سوي دوی به د امنیت په حقله هیڅ لا پرواهي ونه مني. د خبر پاڼه لیکي نواب ثناء الله زهري تر پرونی ځانمرګ برید ورسته په کوټه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو غونډه رابللې او ټولو ته امر کړی چې د امنیت د ښه کولو لپاره دي هر ممکن جدي ګامونه پورته کړل سي او د تیر دوه نیمو کلونو غونډې دي امنیت به حال کړل سي. نواب زهري د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې امنیتي چارواکو ته ویلي د ترهګرۍ د پیښو تر شا وسلوال او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد عملیات وکړل سي او په خبره یې له قانون سره سمه سزا دې ورکړل سي. دا خبر پاڼه مخکې لیکي وزیر الله نواب ثناء الله زهري په پرونی ځانمرګ برید کې د پولیسو او ملیشا سرتیرو قرباني ستایلې او هوډ یې څرګند کړی چې د امنیتي سرتیرو قرباني به د بلوچستان په امنیت کې لوی مقام نیسي. بلې خواته د کوټې ښار دوکانداران او اوسیدونکي وایي تر ډیر وخت آرامۍ وروسته پرونی ځانمرګ برید په کوټه کې د دوی ژوند او کاروبار یو ری بیا متاثر کړ. عبدالجلیل د قندهاري بازار یو دوکاندار دی.
خامخا پر ګرد ښار باندې اثر لویږي. دا شیانو دا اثر لویږي چې په خوا به موږ لس زره روپۍ سودا کوله اوس پنځه نه کیږي. خامخا دغه شی ډیر زیات اثر کوي پر ښار باندې پر ځای باندې.
له همدې دوکاندار سره ناست د کوټې یو اوسیدونکي بیا وویل چاودنه یا د ناامنۍ پیشه که د ښار په هر ځای کې وسی اغیز یې پر ټول ښار پرېوځي.
پرون زه دغه دوکاندار ته رادم بیا چې په چودنه خبر شوم بیا نه رالم. نن ورته رالم سړی نن به بازار خلاص وي. یا دا رقم دغسې موږ واړو بیا موږ ښار ته نه راځو بیریږو او بدحال وي.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې پورنی ځانمرګ برید په دغه ښار کې تر ډیر وخت کراری وروسته سوی چې نه یوازې امنیتي چارواکي بلکې د دغه ښار اوسیدونکي هم په تشویش کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د حمله پلټنو لپاره د اعلی کچ کمیټي جوړه کړې ده. کومه چې په دې معاملې پلټنې کوي چې په دې کې څوک کړ دي. په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلي چې د غواړي دا تحقیقاتي ډله هندوستان ته هم ولیږي. دا چې په دې اړه کارپوهان څه نظر لري، تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د شروع په ماسختن ناوخته اسلام آباد وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې د هند د پټانکوټ ایئر بیس د حمله لړکی د لګول شوو تورونو د پلټنو لپاره وزیر اعظم نواز شریف شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د پولیسو او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي شامل دي. د ترهګری مخنیوي څانګې د پنجاب اډیشنل انسپکټر جنرال رائے طاهر با د کمیټې مشر وي او د کمیټې په نورو غړو کې د خیبر پختونخوا اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی صلاح الدین خان، د لاهور آی بی ڈائریکٹر عظیم ارشد، دفاع ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور، دا آئی ایس آئی بریگیڈیئر عثمان سعید اور دا ملٹری انٹیلیجنس لیفٹیننٹ کرنل عرفان مرزا شامل دے. کلچ مشال ریڈیو پدی اڑا پا لاہور کی دے سیاسی چارو تجزیہ کار حسن عسکری نے تپوس وکڑو نہاگا ہوئے.
دیکھیے، پاکستان جو ہے یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو شکایت یا کمپلینٹ انڈیا کی طرف سے آئی،
پاکستان دا وقت دا کوشش کوي چې کم شکایتوں د هند لخوا راغلی دی او چې کم اطلاعات دی نو په هغه باندې څه اقدامات وکړل شي او وکتل شي چې خبره تر کوم حدا سمه ده. نو دا کمیټي به د دې خبرې تعین کوي چې د پاکستان د ډلو د تړاو خبره ده یا ځینې ټلیفون نمبرې دي، نو چې دا تر کوم حدا پوری ټیک دي. خو د دې سره سره دا هم ضروری ده تر څو چې هندوستان دې لړکی پوره پوره مرسته ونه کړي نو معامله نه حل کیږي، او که هندوستان ایوازې په پاکستان فشار اچوي نو هم معامله نه حل کیږي. نو دا وخت د یوې ښې رویې خپلولو ضرورت دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو د هغه وینا و چې لدی به پاکستان ته ډیره ګټه ورسی. نوموړي زیاته کړه
دا ری انفورسمنت چې کوم شوی دی د تعلقاتو کې، نو زه اله لرمه چې دا یو سایډډ نه پدې چې پاکستان باندې بل طرف ته فشار دا هم دی. کچره داسې ګروپونو باندې دوی مسلسل لا سچوي او بیرونی حالات هم ټیک نه وي، نو بیا به پاکستان د پاره مشکل شي او لاسونه وړاندې نه ډکتي. نو بیا به که څه پکې ورچې به تلاندې پریوزي او چې کوم لاندې پریوزي به خوریږي او به بې جوړې نه شي.
لدی سربیره ټاکل شوی و چې د دروانی میاشتی پا پینزل لسم نیٹا با دا پاکستان او ہند خارجی چارو سکترانو پا کچ مذاکرات پا پاکستان کی گی خود اگر لڑکی نن دا زیارت پورس پا اسلام آباد کی دا معمول غونیزی غنڈی دوران دا دفتر خارجی ویان قاضی خلیل اللہ اوی چی دا پاکستان او ہند خارجی چارو سکترانو پا کچ مذاکراتو دا نیٹی ٹاکلو لپارا دوان ملکونا پر اب تکی دی سیراز زہیر مشال لیڈیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسوی وای په قبایلی سیمو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له امله ډیر وسلوال افغانستان ته تښتیدلې دي او تلله اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې اترګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او دا چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډې هڅې وکړي. موسوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې چې تفصیل یې له پېښور د مشال ریډیو خبریال زبی شفق پر رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسوی دا وکړي چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلی جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکو ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوې دي. نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. جنرال موسوی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنگالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنگالي او مشران د ډیورن کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو او رګزو او بجوړ جنسۍ څخه مونږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسوی همداراست افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بالا او هیله یې خوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد د کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو وړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسوی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې له دغه سیمې د بې کوره کړل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته لیږلو چارې پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به دغه کار نور هم تیز کړل شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میر علي وران کړل شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا بادوي. له کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
پولیټیکل انتظامیہ دا امید در کئی تاسو ټولو لا چې کم ځای پورې څه کول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخیر به نکو شو. تاسو به کتلې چې یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنټ اور د زمونږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیه جاری شوی و دا آرډر زې ورکړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو ا چې څنګه را مخامخ شي ان شاء الله مونږ شیر کوو تاسو سره بټ په دې کار کې شروع شو.
شمالي وزیرستان میران شاه او میر علي چې کوم بازارونه دي هغه مکمل زمکه سره سم شوی دی او هغه د پر اوس نوې پلان بیا د ویل کیږي چې جوړیږي با نو آیا وکی هم دا څه د میران شاه میرلی بازارونه په نوې نقشه سره جوړیږي وغه کې پولیټیکل اډمنستریشن او ملټری انتظامیه دواړه متفق دي
په دې شی باندې مونږ متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولتي او مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړی دا چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو غلط کسته خو نه ورکو سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي ماډل پلاننګ سره به جوړیږي هغه کې به پارک امي هغه کې به آئیډیل بس سٹینڈ امي هغه کې به روډونه سٹریټس پیمنٹ واټر ڈرینیج سسٹم
شمالي وزیرستان کې بلاش مدنیات خبره کیږي پرون بلور جرګام شوه دا چې دلته به انډستری جوړیږي پولیټیکل انتظامیه سمره غوړی عملی چې دغه انډستری وزیرستان ته لړ شي
دغه شک نشته چې د دې فائدہ شته او دا انډستریال سٹیټ دلته نه تلل هم نه دی پکار په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکریټریټ جوړا کړی دا پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دنه د ری ډیسیژن وسو کی قوم د پخپل وای چې آیا د زموږ د انډستری سٹیټ لپاره متفقه تور باندې د شرایط باندې ورکو دې کې شک نه دی پکار چې کمزې کې مادنیات روزي هغه زید سٹیټ شي خو دا هغه خلکو رویلټی دا غي ترقیاتی کارونه غي د پاره غي خپل بجټ هغه سره نارت وزیرستان عوام چې کم دی دا غي مزدوري داغی علاقائی ریسپانسیبلٹی اور داغی رویلٹی اور اغی دا پارا ترقیاتی کارون دا پارا نارتھ وزیرستان تا داغی پیسہ واپس راوستل دا زمگا ایجنڈا تھا میگا پروجیکٹ دی فار ایگزامپل دا مائن اینڈ منرل ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکول آگا جوڑ کو جگہ اسکل لیبر منگا تا ملاوی دل شروع شی دین علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل شو کوالٹی اسکولس شو چکم دا پروجیکٹ نا فنڈیڈی
شمالی وزیرستان کی چکم پراتا خلق دی شوا سپینوا مرزما کا تغیم ډیر گیلے راضی خصوصا پتگ راتک کے هغه مسائل حل کولو د پر پولیټیکل انتظامیا سمره جوګه دا
ټول نغټه مسله مونږ سره سیدګی باندې و نو هغه باندې مونږ مشوره وکړه او یو سی صاحب دا ډیسیژن واغشتو چې سیدګی زمونږ عوام دی نارت وزیرستان عوام دی نو مونږ دا سیدګی چیک پوسټ ونکو او الحمدلله هغه کې لکه پرابلمز سچې خټې رات پورې سیټل شو سرکاري ادارې افسران به تاسو اول کتلو چې 5 5 6 6 غنټه به لګې دي په میران شاه پورې رسیدو پورې هغه کم اس کم اوس غنټه یو نیمه کې دنه دنه سرکاري اکارډ جوړ شو دا هغه د پاره چې کم زمونږ لوکل کنٹریکٹرز کم کار کول غواړي ایف ڈبلیو په لائن باندې اغي د خپل کارډونه جوړ کی چې موږ سکیورټی کلیرنس کو چاغي تم کارډ ایشو شي چې اغي خپل ترقیاتی کارونه اوردا چې دوباره نه شروع کی لک ټایم ولا کی شي زونو کې
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تاسو مشال ریډیو مرکه واوریدله د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د شخصي ټي وي په دفتر نامعلوم وسلوالو برید کړی چې پکې د شخصي ټي وي اي ار واي نیوز په وینا یو کارکونکي جوړل شوی دی د پیښې پړه وسلوال تنظیم داعش اخیسته ده د پاکستان وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پیښې خندنه کړې ده نور تفصیل زموږ همکار رابعه اکرم خان راکوي
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي د شخصي ټلویزیون ایر وای نیوز د اسلام آباد مشر صابر شاکر په وینا چې په دې برید کې د یو کارکونکي جوبل شوې دي او د دې برید په وسلوال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده صابر شاکر خپل خبرو کې زیاته کړه دا ښکاري چې دا یو هدفي برید وو ځکه چې تیر ورځ د دې دفتر کې یو غونډه کېدونکې وه د دې په وینا چې لږه موده مخکې د امنیتي ادارو لخوا د نورو مطبوعاتي ادارو په شمول ایر وای نیوز ځینو غړو ته هم احتیاطي تدابیر د اخستو ویلې شوی وو د سیاتوی
موټر سایکل پہ دو لوگ آئے تھے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور
په موټر سایکل دوه کسان راغلی وو ته چا چې مخونه پټ وو نقابونه یې اچولی وو هغوی زمنګ په دفتر لاسی بم وشته وو په دې موخه زمنګ چوکیدارانو په هغوی ډزې وکړې خو هغوی وتښتیدل په دې برید کې زمنګ یو سیټلایټ انجینیر جوبل شوی دی هغه اوس په هسپتال کې دی دغه وسلوالو څه پمفلیټ یا کاغذونه هم غورځولي وو په هغه کې لیکل شوی وو چې د دولت اسلام یا خراسان له اړخه د برید ذمہواری اخستل کیږي او په دې کې هغوی دا هم ویلی وو چې ضرب عزب اپریشن د امریکای په خواهش روان دی او میڈیا ملگرتیا کوي نو زمنگ جنگ با میڈیا حکومت او فوج سرا روان وی
ساتھ دے رہا ہے لہٰذا ہماری لڑائی میڈیا کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ چلتی رہے گی
دا اسلام آباد پولیس لخوا د پیخی په اړه تحقیقات روان دي د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل چې دا یو نوې پیښه نه ده بلکې د تیر کال په شان په شخصي ټلویزیونو شوی د بریدونو یو تسلسل دی د صد مخنیوي په اړه چې حکومت او مطبوعاتي ادارې دواړه پاتې راغلي دي
حکومت نے اور مالکان نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے
حکومت او د مطبوعاتو د ادارو مالکانو موږ سره سلوزونه کړی وو نو چې کله اپریشن زر بیا زب شروع شو او ور سره قومي اکشن پلان جوړ شو نو د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د مطبوعاتو ځینې غونډې وشوي چې پکې د مطبوعاتو نمائنده ادارې داخله او د اطلاعاتو وزارت هم وو په دې کې
کې ما د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ مشري کوله، نو سیکورټي په حواله سره خبرې د مالکانو د کولو لپاره وی او د حکومت خو د پرونی پیښ نخکاری چې نه حکومت او نه د مطبوعاتو مالکانو خپل ذمہواری پوره کړه.
د پاکستان وزیر اعظم په شخصي ټلویزیون ایئر وای نیوز سبریت غندنه کړې ده او د پیښې ککړ وسلوالو د نیولو احکامات یې جاری کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د ده په وینا چې وسلوال کم نوم هم کی دي د هغې خلاف به سخته کاروایي کیږي. د دې تر څنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرل عاصم باجوه د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د ده په وینا چې د پاکستان اولس وسلوالو نظریه رد کړی ده او ملک حکام د وسلوالو خاتمې لپاره پوره زم دي. یاد دی وی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینو خاورونو کې په مختلف شخصي ټلویزیون بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبله رامخته شوي وو.
دا ورابې اکرم خان تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مس په خیندرینی می بجې کې دون کې دي. لن خبرونه له عبدالحی کاکړ.
پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید مخالی ریډیو ته دا خبره وکړه. پاکستان وایي دوی د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولي چې د هند په یو پوځي اډه تر سره شوي برید تر شا یې لاس دی. تیر ورځ پاکستان وزیر اعظم نوشیر پور یو شمېر کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د د ټول لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره خبر سوي خبر پاڼه کې اولس وایي چې ولسمشر غني تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کول سلګری ته تیر مله بریده وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورغزو باجوړ کمالي سیمې ورغلي دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سټریټیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړ شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی دا خبرې وکړې. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټ په شمول په ټولو سپک کې د امنیت شکو لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. د بلوچستان حکومت لخوا بیګا ماښام رسنیو په خبرې سره پر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری لخوا ویل شوی چې د امنیت په اړه هیڅ پرواهي ونه مني. شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د میرامشاه او میرعلي بازارونو دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي چې دغه بازارونو کې د خپلو زوړو دوکانونو زاړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. دا خبره د موړي دا خبره موړي پرون له مشالي دوسر وکړه. د افغان حکومت پر وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشر سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کوم چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورځپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکو موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکې خبرې کامیابې شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک له متعلق رپورت پیښ کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې په یاد سړک باندې 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملې د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډومبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو
خبر دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېخنی دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلی سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله بعد فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د ولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د خپل یو خبريال په کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپې او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خزو ته د ونډې نه ورکول کېدو په موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی تاسو ته هارون باچا دروروي.
د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنوایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیاد رسپانې د یو خبريال پر کور چاپه وهله او دغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویورک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخنه غوښتي او ویلي دي چې ځواکونه د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله ډیره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنۍ او چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویورک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورسپانوایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې پترس کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو پر رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړ کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کېږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې د روان بهیم ملاتړ کړي. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو د دوشنبه په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل له احمد چی براورو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچکی د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیر ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل د هیواد استازیتو د سولې د خبرو اصل لپاره د لوګانبم ذکراتو د خبرې سمات وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټبولو
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و. دی وای چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي، او درېیمه برخه عملي پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل:
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په اختیار جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشور په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلي. په پښتو مړه ته بابا جان څخه خواړه ځای خور دی.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر تاسو مشال ریډیو خبرونه تغوګه. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. دا پروګرام تاسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی، راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نوې کول د یو قوم سباونوي کدوې ته خ تعلیم او هنرونه ورکړل شي نو قام پرمختګ کوي. پرمختللي هوادونو کې ځوانانو ته ډېره توجه ورکول کیږي چې په اولنۍ برخه کې دوی ته بنیادی او رسمي تعلیم ورکول کیږي، او بیا چې څوک په کومه څنګه کې وړاندې تلل غواړي په هغه کې ورته د اعلی او ځانګړي زده کړو موقع برابرول کیږي. په دې لړ کې افغانستان او پاکستان کې دا خبره ډیره تر سترګو کیږي چې ځوانان یې آلاز دکړي وکړي، خو دا غي باوجود په ټولنیزه کچا حل ځلو کې ځړورتیا نه احساسوي. د لپاره په افغانستان کې وی غیر دولتي ادارې د نړیوالو مرستندوی تنظیمونو په ملاتړ د رهبرۍ کورسونه شروع کړي دي چې په کې ځوانانو ته په ټولنه کې د مثبت او فعال کردار تر سره کولو روزنه ورکوي. په یاد اداره کې د ځوانانو د پروګرام مشر عنایت صافی نه مخختلي چې د غزده کړې او روزنه په رسمي توګه کوم په هنتون کې ورکوي او کڅنګه
دا غزده کړې په هنتون کې نه کوي. دا د هنتون سربیر او د خوځي او سربیر زده کړې دي چې د دوی هغه تعلیمي کچا او د استعداد کچا لوړوي. د مثال په توګه باندې موږ دې ته د وینا کولو مهارتونو زده کړې ورکو چې سره کوم دی وکول شي په ټولنه کې خپل غږ وچت کړي، خلک په وړاندې خپل غږ وچت کړي، او همدارنګه په سترو غونډو کې خپل غږ وچت کړي. موږ ګورو چې د شپېر ځوانان د موږ ډېر با استعداد دي. د خپل مکاتب څخه د پارتن څخه په اول نمره کې په اول پوزیشن باندې دوی کم دي کې یو فارغي کې ولیکله چې د سټیج مخې ته ودرې خبرې نشي کولای جرأت نه لري. دا وجه دا ده چې دوی په یو کلتوري ټولنه کې راستر شوي دي. دوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، دوی په میلابیلو پریکړه کوونکو مسایلو کې نه دي داخل شوي، د دوی نه ګټه نه ده اخیستل شوې، او دائم د دوی لپاره ویل شوي دي چې کله چې مشران ناست وي تاسو د نظر ورکولو حق نه لرئ. نو په دغسې ټولنه کې چې ځوانان راغټ شي، که چېرته دوی پی ایچ ڈی هم واخلي دکتوره هم واخلي بیا هم نشي کولای خپل نظر په واضح شکل باندې او په هغه شکل چې دوی وغواړي د خلکو په مخ کې څرګندولی، ځکه دوی هغه جرأت نه لري چې ویږي.
نوموړی وایي د ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه روزنیز پروګرام څو برخې لري چې په مجموعي توګه ځوانانو کې د ټولنیزو چارو لپاره د کردار لوبولو په هکله جرأت او زړورتیا پیدا کوي.
نو زموږ یو برخه دا ده چې یو حسم دا ده چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ورزده کړو چې سره دوی کولی شي د خپل ذهن نه د خپل زړه خبره، د خپل حق غوښتنې خبره، د خپل د وطن د رفاع او د نیکمرغۍ خبره هغه له زړه راوباسي او خلکو ته یې په عام محضر کې وکړي. دا زموږ فرضا یو مثال دی چې دا په پوهنتونونو کې د دې زده کړې نه ورکول کېږي، په مکاتبو کې نه ورکول کېږي. دا د غیر رسمي د مدني تعلیماتو په نوم باندې موږ دوی ته دا زده کړې ورکوو چې دوی کابل ته موږ اکثره راغواړو ټرینران یا روزونکي هم ورته موږ استخدام کړي دي. موږ دوی ته د دغه بیرونیو او داخلي روزونکو لخوا دغه شرونونه برابر کړي دي، دغه زده کړې ورته برابر کړي دي، سوی دغه زده کړې وکړي او بیرته یې په خپل عملي ژوند کې پیاده کړي. کله چې زموږ دغه پروګرامونه خلاص شي، په اخره کې موږ یو سروې کوو، یو پلټنه کوو او د پلټنې په نتیجه کې موږ د دوی نه غوښتنې کوو چې ښه تاسو دغه زده کړې وکړلې، په اخره د دې نه چې ګټه واخیستله که ونه اخیستله.
عنایت صافی ویل د پروګرام لپاره د افغانستان د سلور دیرش ولایتونو نه هر کال د اهلیت او قابلیت په بنیاد سلور دیرش ځوانان منتخب کیږي. نو موړي نو پوښتل چې دا ځوانان په کوم معیار منتخب کیږي؟
کرایټیریا یا معیارونه په عمومي شکل موږ څه کولای شو چې هغه ځوانان چې په مدني برخه کې په خپل ولایتونو کې فعال دي، کار کوي، ولې غږی نه رسېږي، غږی نه اوچتېږي، یو د خپل حق غوښتنه په اسانۍ سره نشي کولی یا ورته وخت نه ورکول کېږي. هغه فعال ځوانان چې په خپلو ولایتونو کې دي، هغه ځوانان چې یا د پوهنتون په دوره کې دي یا د پوهنتون نه فارغ شوي دي، هغه ځوانان چې سره څه وکولی شي په انګلیسي ژبه باندې مکالمه وکړي، ځکه کله چې موږ دوی بهرنیو سفرونو ته وړو نو هلته بیا موږ دوی ته ژباړونکي نه شو استخدامولی. دوی باید خپله د هغه ځای د ځوانانو سره خبرې وکړي، نو انګلیسي ژبه یو څه ناڅه په دې خاطر موږ د معیار ټاکنې د ورته همدارنګه دغه ځوانان باید عمرونه یې د شل کالو نه تر 30 کلونو پورې په دغه چوکاټ کې هر ځوان کولی شي ښځینه او نارینه چې زموږ پروګرام ته درخواست ورکړي، یو غوښتنلیک ورکړي. کله چې غوښتنلیکونه موږ د ختم د نېټې په اساس باندې راټول کړو، بیا دوی شټلیست کېږي او د هغې نه وروسته بیا دوی مرکې ته راغوښتل کېږي، یعنې چې موږ د انټرویو ته راغوښتل کېږي. د یو آزاد او خپلواک پانل او کمیشن د لارې نه دوی څخه انټرویو اخیستل کېږي او بیا په دې اساس باندې موږ یوازې د هر ولایت په اساس یو نفر انتخابو او ټاکو په دغه پروګرام کې موږ شاملېږي.
دا چې افغان ځوانان با سړول اذانونه خبر کړي چې د رهبرۍ دغه کورس کې د برخه اخیستلو لپاره درخواستونه جمع کړي. عنایت صافی وای انټرنیټ دا کار ډیر اسان کړي، خو دوی د دې لپاره نورې وسیلې هم کاروي.
دغه پروګرام موږ د سولارونو کو اکثره موږ د زمونږ دفترونو چې کوم پارتنران په ولایت کې لري د دوی لخوا هم دا اعلانېږي. همدا ډول دغه پروګرام د اکبر په نومې ویب سایټ په افغانستان کې ډېر مشهور ویب سایټ دی او اکثره خلک د جاب او د وطندو د پیدا کولو لپاره د استخدام اخلي. په دغه کې دا اعلانېږي. همدارنګه د کاونټ پارټ د دفتر خپل ویب سایټ دی، په هغه کې اعلانېږي. د سوشل میډیا یا د فیسبوک د لارې نه چې نن سبا زموږ افغان ځوانان پکې ډېر زیات لاسرسی لري، هغوی د هغې د لارې نه اعلانو. همدارنګه د هر هغه بلې وسیلې د لارې چې موږ کولی شو خلکو ته د خپل اعلان پیغام ورسوو او د خپل غوښتنه ورسوو، دغه موږ کوو. بلکې ډېر تمرکز موږ د سوشل میډیا د پارتنرانو د این جی اوانو او د موساتو لخوا دغه اعلان کوو، سو ځوانان په اسانۍ سره وکولی شي ځینې خبر شي. په تلویزیونونو کې موږ هم وخت نا وخت اعلان کوو، ولې دا ځل په تلویزیون کې موږ ځکه اعلان نه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک به تلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو ځکه هم ډېر زیات تاکید په دې ده چې مختلفو دفترونو او موساتو لخوا هم دغه اعلان وکړو چې خلک خبر شي.
د افغان ځوانانو په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای چې د وطن د آبادولو او پرمختګ لپاره دی په هر حال کې علم او هنر ترلاسه کړي.
نو پیغام ټول ځوانانو ته دا دی چې دغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي، په دغه پروګرامونو کې ځان شریک کړي، کوشش وکړي چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي او نه یوازې دغه پروګرام بلکې دغه ورته د نورو پروګرامونو څخه هم خبر کړي. نن سبا د افغانستان لپاره بیلابیل ضروریت پروګرامونه شته، د مختلفو موسساتو څخه، د مختلفو ادارو څخه هم په نړیواله کچه باندې پروګرامونه شته د افغان ځوانانو لپاره. ولې مهمه دا ده چې صرف ځوانان وکولی شي دغه موضوعاتو څخه خبر کړي. انټرنیټ نن په افغانستان آسانی سره پیدا کیږي. ځوانان کولای شي چې په ولایاتو کې د انټرنیټ د اوسنی موجودیت څخه ګټه واخلي، همدارنګه مختلفو ادارو ته مراجعه وکړي، ادارو ته ورشي، په ادارو کې پوښتنه وکړي، د فرصتونو پوښتنه وکړي، د افغانستان مکانو پوښتنه وکړي. ولې دغه ټولو سره سره باید ځوانان که چېرته غواړي خپل وطن آباد وګوري، افغانستان آباد وګوري، نو دغه فرصتونو څخه دې پوره ګټه واخلي، یوه لحظه دې هم بیکاره نه تیروي، او په هر شکل باندې چې کېدلی شي باید دوی په خپلو ملي مسایلو کې صحیح موسیقي او په ملي مسایلو کې د برخې اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې ته په مغز کې یو څه ولرې، ته په ذهن کې یو څه ولرې، علم ولرې، پوهه ولرې او زده کړې دې کړي وي. بدون د زده کړو نه ته هېڅ نشي کولی چې په ملي مسایلو کې برخه واخلې، که وایخلي هغه به هم نیمګړی وي.
تاسو د عنایت صافی خبرې واورېدې. نوموړی په افغانستان کې د یوې غیر دولتي ادارې د ځوانانو د پروګرام مشر دی چې دا مهال افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو او روزنې ځانګړی پروګرام پر مخ بیایي. د دغه پروګرام نه فارغ شوي ځوانانو سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې نه پاس پي واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوره په افغانستان کې یو غیر دولتي اداره هغه تعلیمي افته ځوانانو ته د رهبری روزنه ورکوي چې عمرونه یې د 15-30 کلونو پورې وي او په مدني ټولنو کې فعالیت کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبری د زده کړو نه فارغه شوی یوې جنې مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو صدا سي وکړه.
فرزانه الهام یم، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. تعلیمات مې بچلر مې کړی دی لسانس د حقوق او سیاسي علومو کې. د تا پروګرام کې ډېر کسانو اپلای کړی و، نو د ولایتونو د ټولو ولایتونو خو خوشبختانه شپږ پرغه کې زمو ما یعنی په خلاصه توګه غواړم وایم چې ما آنلاین توګه دې پروګرام ته اپلای وکړم او آنلاین توګه زديته انتخاب شوم.
فرزانه الهام وایي که څه هم د افغانستان په لری پروتو سیمو او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره سہولتونه او مناسبه موقع ډېر کم دي، خو بیا هم جنکو ته حوصله بایلل نه دی پکار.
په پښتنو سیمو کې یا مخصوصا لری پروتو سیمو کې ډېر کم کسان مثلا مخصوصا ځینې کولای شي چې دا کوم ته وغم علي ز نار پیدا کړي او هغه په خواجه سره ورسوي. نو زه ځان خوشبخت احساسوم چې ما دا عالی زده کړې کړي دي او دا یو ډېر لوی چیلنج دی یا ستونزه ده موږ پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو ته چې په لرو پراتو سیمه کې داسې کډرونه ډېر کم دي او دا تاسې یوسته ځوانان کم پیدا کېږي، خو بیا هم دوی باید خپله هڅه او هاند وکړي چې تر هغه حده پورې چې امکانات لري او هغه امکانات دوی ته اجازه ورکوي دوی ته زمینه سازي کېږي ځانونه ورسوي زده کړه او تحصیل د ژوند د ښکلا لپاره یوه جنۍ لار ده په دې زمانه کې.
فرزانه الهام وای چې د یو کال د دې پروګرام پر مهال ځوانان بهر هیوادونو ته یو روزنیز سفر هم کوي چې پکې د خپل هیواد د ستونزو د حل لپاره د بهر نه زده کړې تر لاسه کړي شي.
موږ یو لپاره یو هیواد یو پکې بوسنیان هرزګوینا هغه ته تللی و، ټول همدا ټول تین چې څوک پکې شامل دي او هغه ځای کې موږ د هغوی د مدني ټولنې د فعال کسانو سره، د مدني ټولنې د غړو سره، د هغه کسان سره چې هلته مثلا فعالیتونه لري، مدني فعالیتونه د ټولنې د وضع د ښه کېدو لپاره کار کوي، د هغوی سره د مختلفو ټیمونو سره وکتل، د هغوی نه دا بحثونه هم ورسره وکړل چې څنګه هغوی مثلا توانېدلي دي خپل د ټولنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره، ځکه چې دا غوي ټولنه څنګه چې موږ داسې یو ټولنه وه چې د جنگ حالت نه تیره شوې وه او فعلا چې موږ ولیدله ډېرې وضعیت ښه و، یعنې خلک ډېر پوه او ښه سیاسي شهروال په توګه ټولو ډېر ښه برخورد درلودو، نو د دوی رول او هغه ونډه چې څنګه وه، یعنې د یو مدني فعال ونډه د ټولنې په لا ښه والي کې څه ده.
نو موږ زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به افغان ټولنه کې د خزو برخه سي واشي، ځکه چې په دې کې هلکانو او جنکو ته یو شان موقع ورکول کیږي او دراتلونکو لپاره د یو رهبر په توګه روزل کیږي.
زموږ یو بل هدف یا یو څنګه د دالو پروګرام دا و چې د خځو باندې هم په مدني ټولنه کې په سیاسي ډګر کې په ټولنیز ډګر کې باید چې زیاته شي. نو دا ډېر ښه و چې دا پروګرام کې مونږ اولس ښځې درلودلې، یعنې اولس نجونې او اولس نور نارینه وو. نو په دې توګه دا نجونې یا ښځې چې دا پروګرام یې اخیستی کولای شي چې مثلا د یو ځوان رهبر په توګه په مدني ټولنه کې مطرح کسان خپله حقوق بیا لا هم مطرح شي چې هغه د ښه غږېدو توانمندي ولري، د جلب اعتماد توانمندي ولري، پوهه او دانایي کچه یې ښه لوړه ورسېږي. دا په دې معنی چې موږ د ښځو ونډه هم دلته ډېر ښه کړې ده او دا ډېر ښه پروګرام و. په هر ډګر کې دلته د ښځو ونډه هم باید چې حداقل د نارینه په اندازه نه وي، د هغه نیم په قدر خو وي او هغه باید اجتماعي شي. نه
دا چې د دې پروګرام تر مکمل کېدو وروسته یې په خپل شخصیت کې څه بدلون ولیده، فرزانه الهام په دې پوښتنه وویل.
کله چې موږ دا پروګرام تیارولای شوي نو موږ د ټولنې یو عادي غړي په توګه ځان ته کتل، یعنې موږ داسې ویل چې زه نشم کولای، زه یو فرد یم، یو توان یم، نو دا د ټولنې بدلون لپاره هېڅ هم نشم کولای. حال دا چې هر څوک چې خپل ځان بدلوي، خپل کرکټر چینج کوي، خپل لیدلوری بدلوي، هغه په دې معنی چې د ټولنې په بدلون کې هغه کافي اندازه کار چې هغه کولی شي هغه یې کړی دی. دا د مسؤلیت د ده ختم شو، بس هغه چې نور راته دعوت کوي، هغه نورو ته پوهاوی ورکوي او نورو ته کوشش کوي چې نور هم په دې لار روان شي، هغه بله خبره ده. خوما ده تعهد د ځان سره کړی چې تر څو چې زما وسه وي، زما په پلان کې چې څه زه به هغه کوم د خپل خلکو د خپل ټولنې لپاره، ځکه دا زما ایماني وجداني او همشان انساني دنده ده. نو زه دلته ځینې ټولنیز فعالیتونه لرم، همچنان په پام کې لرم چې یوه ټولنه هم دلته جوړ کړو، موږ نجونې سره یوځای شو.
هلته د میدان وردګ ولایت محمد حکیم بهیر هم د افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه پروګرام سر ته رسولې. دی وای
زه خپل هم په میدان وردګ ولایت کې د میدان لست په وستون ټولنې په نامه باندې یو مدني نهاد لرو چې په دې مدني نهاد کې ما خپل د مرستيال په صدند لرم. نو د دې پروګرام نه چې زه کله خبر سم، البته دا پروګرام دوه درې کاله مخکې شروع شو، نو څه کال تیر کال زه خبر شوم، خو چون تیر کال وخت تیر شو ما ونه سو کولای ورته اپلای وکړم. نو څه کال چې زه خبر شوم ما ورته اپلای وکړ چې خوشبختانه ورته شارتلیست شوم، او وروسته تر یو انټرویو څخه چې میدان څخه زمونږ ولایت څخه ډیر نور ځوانانو هم ورته اپلای کړی وو، زه ورته بریالی شوم او په دې پروګرام کې ومنل شوم.
په دې پوښتنه چې د ده په نظر په دې پروګرام کې د بریالي کېدو لپاره مهم شرایط څه دي، یعنی کوم ځوانان په دې کې اخیستل کیږي، محمد حکیم بهیر وویل
چې خپل سیمه کې د مدني ټولنو لپاره خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي، او په راتلونکي کې د مدني ټولنې لپاره د خپل سیمه خلکو ته پروګرامونه ولري. ځکه دوی همدغه پروګرام کې لدوی نه پوښتنه کوله چې تاسو څه کارونه کړی دي خپل سیمه کې، او پراتونکو کې تاسو پلان لرئ چې د همدغه مدني نهادونو لپاره خپل هوادوالو ته خدمت جوګه سه، او دغه پروګرام ته چې تاسو غواړئ اپلای ام کړئ، د ولې غواړئ چې د پروګرام کې برخه واخلئ. نو هغه دا پروګرام چې ورسته بیا تاسو کېدای شي، تاسو باید ووایئ چې د پروګرام کې ډېر مهم پروګرامونه موږ ته په نظر کې نیول شو. نو هغه پروګرامونه موږ ورته وویل چې تاسو دا پروګرامونه نه موږ یو څه دا خبر یو، نو دا پروګرامونه که چېرته موږ واخیستی شو نو دا به ډېر ښه وي، او موږ به وکولای شو چې هغه کمی وکاستي چې په خپل ولایت کې د مدني ټولنو مدني نهادونو په برخه کې لرو، او په راتلونکي کې به ونه لرو، او انشاءالله چې په ښه توګه به عملي کوو.
محمد حکیم بهیر وای چې د دې پروګرام نه پاس پکې لا نور اعتماد او ځلورتیا پیدا شوه، او غواړي چې د خپل ولس خدمت نور هم په ښه طریقه وکړي. نو مولای ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دغه ټولنو سره برخه واخلي، او په لومړی کې کله چې دوی له دې مدني نهادونو سره یو ځای کېږي، باید له مدني نهادونو نه ډېر ښه تعریف باید ولري، او شته رښتیا هم عام خلک هم غلطه نه دي، ځینې مدني نهادونه شته چې غلطه استفاده کوي. نو همدغه د ځینو ډېرو کم مدني نهادونو لامل شوی ده چې خلکو ته د مدني نهاد څخه ډېر غلط برداشت کوي. نو هغه کسان چې غواړي مدني نهادونو له لارې د خپلو هېوادوالو لپاره د خدمت جوګه شي، لومړی باید د مدني نهادونو په تاریخ باندې پوه شي او همدارنګه وکولای شي چې په خطو او توګه باندې خپل هوادوالو ته د خدمت مستر وګرځيږي.
دا افغان ځوانان چې د رهبرۍ زده کړې تر سره کړې پکې د خپل وطن او ولس د خدمت جذبه سیوا شوې ده او غواړي چې د خپل هیواد پر راتلونکي کې مثبت او فعال کردار ولوبوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.